السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوی زنی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې یم. په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند اسرار العالم مومند، تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي. په دې ګړی کې به د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واوري، تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده، خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند نه اورو.
سړی مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې د مړو شمېره 109 ته رسېدلې. د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې له طالبانو سره بعد د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران، شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. او د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي بدلونو سره د مبارزې کمی اداره وایي په ملک کې د روانو بارانونو سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د یادې ادارې و چارواکي احمد کمال نن مشهد ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي. دغه په خبره په پنجاب کې 21، پاکستان تر انتظار مده کشمیر کې 19، بلوچستان کې 14 او ګلګل بلتستان کې 15 کسان د سیلابونو له وجې مړه شوي دي او په لسګونو نور جوبل دي. بلخوانند کوزو مومندو د پټي باندې اوسیدونکو مشال ډو ویل دي چې د تیرو کلونو په څیر سکل هم په سوات سیند کې د اوبو د زیاتېدو له وجې دوی کړې کړې دي. د دې سیمې یو میرمن وایي،
دا پرون را باندې باران رالی، هر کال زه کډه کوم، هر کال زه کډه کوم، د هله دې کلي سره ښته کوي، هر څه لاله وي وړاغه دې کې وغورځول، څه باران لام د کړه دا زمونږ ژوند دې دا 15 شپږم کال یو ما اکوډو کې ناست زمونږ الله پاک بند نه روان هي.
بلخوا تیره شپه د خیبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې د صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابي اوبو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی. د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون په یوه غونډه کې خبریالانو ته ویل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي.
مګر هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
بلخوا پرون د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار شوی، خو له افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړې او نه یې هم تایید کړې دي. د یو بل خبر له مخې، د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړی چې پرون د پاکستان په دوره و، همداراز د سولې خبرو لپاره د زمینې برابرولو او کوربتوب له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د هیواد د پوځي مشر هڅې ستایلې دي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د مولا عمر مړینې په افغانستان کې سولې او ثبات ته لار هواره کړي. د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې لومړی رسمي خبرې د جولای میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مرکې پیل شوې وي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا بادي نړیولو پر ضد جمع کړل شوی درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت د کورونو ورانولو منع کړل شي. د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبد حسین منټو په دغه درخواست کې دریځ خپل کړی چې ولس ته د سر بټولو ځای ورکول د پاکستان ریاست عیني ذمواري ده، خو د په خبر دلته کې له خلکو د سر سور اخیستل کیږي. درخواست کې اسلام آباد انتظامیه، کورنیو چارو وزارت، اسلام آباد پولیسو مشر، چیف کمشنر او د کابینې ډیویژن سکرتر فریق جوړ کړل شوی دی. یاد وي چې د اسلام آباد په ایولسم سیکټر کې د ښار انتظامیه د پولیسو او درنې مشینری په زور تر پرونه پورې د پښتنو څلور سو کورونه وران کړی دی او وایي چې دا کار به تر هغه جاري وي چې ټول کورونه یې ختم کړي نه وي. انتظامیه وایي دغه کورونه غیر قانوني وو او د عملیات یې د عدالت په حکم ترسره کړي دي. د افغانستان په غور ولایت کې امنیتي چارواکو دغلته د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیې سرپرست قومندان محمد زمان اعظمي پرون مشهد ته وویل چې وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. بلخوا چارواکي وایي پرون مازدیګر د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او درې تنه نور ژوبل شوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشورې کوي چې آیا دغه هیواد د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او که نه. که بایډن ځان کاندید کړي په ډیموکرات ګوند کې دننه به د بنوڅرو له پخواني وزیر هیلي کلینټن سره سیالۍ ته ودرېږي. او د امریکا د بنوچارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بنوچارو وزیر سرګی لاوروب سره د ایران، شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بنوچارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لرې کړې. کیری منځني ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا مصر د ستراتیژیک ډایلاګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډولې دي خبرې وکړي. د روس د بنوچارو وزیر به له جان کیری سره پر خبرو سربیره له قطري چارواکو سره وګوري او پر دوه اړخیز اړیکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې لپاره د نړیوالو هڅو په اړه به هم خبرې وکړي. یو تر دې مهاله د مشال خبرونه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باورې په پاکستان کې په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 109 ته رسېدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د امن خبرو دویم پړاو زر پیل شي، خو کارپوه رحیم الله یوسفزی موجوده حالاتو ته په بل نظر ګوري.
داسې ښکاري چې دا مسلې حل کولو ته به وخت لګي، دې ته به ډېر مشکل راځي، نو دوی ته به ډېر زیات مشکلات مخې ته راځي او په دې کې به اختلافات زیاتېږي.
د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو اوسیدونکي له حکومت شکایت کوي چې اوس ورسره مرستې نه کوي.
دا چې مهال چې د نیل نه بند شوی دی د سیمې یا د رسم درخواست ته کې چې د نیز د قبایل حق ته نه خوریږي سوال تحصیل.
د ځوانی مرګ شاعر او لیکوال دانیال تریر د کار پاړه یو ملګری وایي.
لیکن هغه سکره د پښتو خواته راغلی او د پښتو شعر ولیکلی، په پښتو کې تنقید ولیکلی، نو هغه یو نوی رجحانات له پښتو سره متعارف کړل.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د باختر ستوري هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره NDMA وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 109 ته رسېدلې ده. بلخوا د موسمیات محکمې ویلي دي چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې به د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي. د دې ترڅنګ په کابل سیند کې د لوړې درجه سیلاب دی. خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې محفوظ ځایونو ته دې ولاړ شي. نور تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي، په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 41 جوبل شوي دي، په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1,434 کلو د 900 نه زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 422 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې قریبا 40,000 پورې کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2,200 نه زیات کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او متاثرینو ته تر دې دمه د 33,000 پورې خیمې ورکړی شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 340 کورونو ته په مکمله توګه او 306 اویاو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې ترڅنګ د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې بعد په شکال د بارانونو دا لړۍ د راتلونکي یو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو سطحې په حقله د نوموړي وینا وه چې په دریای کابل کې د نوخار په مقام د اوچتې درجې، په دریای سوات کې د خیالي په مقام د منځنۍ درجې او په کلپانۍ نیر کې د رسالپور چوکۍ په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خودلی چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالي پړاو ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خالی پاورس د دینی عالمانو په یو غونډه کې وویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دویم پړاو پیل کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید لوری داغی ساتل لپاره هڅه وکړي.
مګا هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکل مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډېر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت به رامنځته کړي چې هغو په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بلخوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولي. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوشي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګنه وکړي. لازم غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه پیری مارنی چشي او تاسو منګه په زرهاو پیری چشي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
د یوسف خان صدران رپورټ تاسو اوریده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان سره بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو او قربتوب له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د پوځ مشر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینې برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تېرې میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې دوه خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
د ذبیح الله شفق رپورټ مو اورېده. نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوي د اډوی پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسأله د دښمنانو تبلیغات بلل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اورو.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخواني طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپلې مشرۍ په دویم ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلی وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګزنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دی دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمېر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه وسستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځي. دا به هغه ګونګسي او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبري شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې دپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د اوس دپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ځتلا ثابت کړم.
یو شمېر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې.
مشال ریډیو تاسو سره د اجمل ان پر رپورټ کې مواردل چې د افغان طالبانو نوې مشر ملا اختر منصور په خپل لومړنۍ وینا کې د جګړې په دوام ټینګار کړی. بلخو د افغانستان د سولې علي شورا هیله خودلې چې له طالبانو سره به دویم دور رسمي خبرې سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د سولې کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي. د دې ترڅنګ د حقاني شبکې د مشر جلال الدین حقاني د مړینې
ناتصدیق شوي رپورټونه هم مخې ته راغلي دي. د دې حالاتو په رڼا کې د طالبانو سولې د خبرو راتلونکي به سوي د اسرار الله مومند په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر له مړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستانی طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشال ډو ته ویلي دي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د ملا عمر د مړینې خبر په ډاکېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلی.
افغان طالبان چې اختلاف دی او کدی د خپل خلاف لري نه کوي نو دا تنظیم به کمزور کېږي او دې کې به ډلې پرې جوړېږي. او فعلا خو د دې مستقبل چې دی داسې ښکاري چې دا مسلې حل کولو ته به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې را نه وي امیر چې کوم دې ته غار څوک وي که منصور وي او که بل وي، نو دا خو هغه حیثیت نه دی کوم چې د ملا عمر و، نو دوی ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خدا. سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه سمی یوسفزی بیا پر دې نظر دی چې طالبان لا هم ډېر وسلوال او اثر لري او راتلونکی یې شته.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستي ډول له منځه ولاړ شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایسس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمېر کسان د طالبانو نه اوس عملاً تللي دي، خو دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو د طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپله داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالي په افغانستان کې نه لري.
سمی وایي که څه هم د طالبانو دننه ځنې کړې پر دې عقیده لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دی او افغان حکومت هم دا فکر کوي، خو ده په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سله کنټرول نه لري. سمی وایي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته به دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه او ټول کوشش په دې باندې وو چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته به دوام ورکوو. نو داسې بریښي چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده، او چې کوم اصلي ډله ده او دا وخت کنټرول د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور اخوند ډله، هغوی داسې نه بریښي چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخوا رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د ملا منصور په مشرۍ روانې وي او دا ښه وشوه چې د سولې خبرې وځنډول شوي. د ده په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او که چېرې اوس د سولې خبرې کېږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اختر محمد منصور مخالفت کېږي، د مخالفینو شمېر هم زیاتېږي. اختر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو فعلاً په دې حال کې خبرې به
د تېرې میاشتې په یو دېرشمه نېټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کېدونکې وې، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د اسرار الله مومند رپورټ مو اورېده. اوس ولاړ شو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو شبا سپینوام رسمک دوسلی او ګډیو مسیدونکو له حکومت شکایت لري چې د رجستریشن باوجود ورسره مرستې نه کوي. دوی وایي چې له روژې میاشت راهیسې د مرستو څخه محروم دي. بلخوا چارواکي د دریز لري چې له دغو سیمو څخه اوسیدونکي بې کوره کړل شوي نه دي، ځکه ورسره نورې مرستې نشي کولی. نور حال د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک ګډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کومې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي، او دوی چې د عملیاتو شروع کېدو نه په سیمه کې محصور ګڼلې شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. زیاتوي پر دوی راشن او نقدې مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې، او دوی چې سیمه کې محصور دي هر ډول کاروبار یې هم په ټپه ولاړ دی. دغه خلک وای شوال کې چې د چلغوزو کم کاروبار دی هغه هم خرابیږي او دوی ورته لاره نه لري چې د غرونو څخه خپل چلغوزي را وباسي. د سپینوا موسیدون کې ملک سید علی شاه مشال ته وویل دوی هسې هم محرومه دي خو د عملیاتو رهسې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او نن چې محصور دي ورنه مرستې هم بند شوې.
خاص کر د لاس یولس کله دا خو داسې وي چې د زران دی او بربرین ته بالکل ورغلي وي خو بیا چې دا اپریشن کې وخت نه سری شو په دغه وخت باندې خو د مصیبتې هغه تېره دروازې دا غونډې پرې خلوصې شولې خو یو متاثرین دي یو معصورین دي خو جاسین پوتي یو بالکل معصورین شول هغې په هغې نه حالات او مصیبت مې ته ډېر زیات وو بل په هغې پسل یارې باندې د صحت مسله وه د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوڅ نه شکلی مس کاروباري نه بالکل مخروج شول په دې سړی د خپل کیر سه د مرم
لیاقت خان وای دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
رزین آباد د دغه خلکو مکمل مرستې بندې شوې دي او دویمه خبره کاروبار یې هغه بند ده. په شاول کې خاص کر د چینوم یا د شاول د خلکو ډېر لږ کاروبار و هغه د چای بوغین هغه تیور دي او غیټې هغه تیور دي او چلغوزې هغه بهر مارکیټونه ته پیسې طریقه دی نه چې ورلای نو که چېرې دا مرستې هغه بند کړي او نیک کاروبار اول نه هغه بند دی حکومت خو داسې کوي دعوې کوي چې نیک د قبایل چې څنګه غلام مستقبل بدلوي خو نه صحیح چې د دغه خلکو سره د مېرانې مور سلوک.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
د نیزو علاقه ته چې ما واک سیم باندې ما یو وکړه باندې ته لکه ته بل دي سره په نیز باندې په هر ځی باندې چې پښتینا دی او پغرینا کې 4-5000 کرنل مځکا دوداغه له نه وتلې ده د جندور وختل دي ته مقاته زونه شي راځولای اوس دا چې ما هارت د نیز نه باندې شوی دی د سیمې یا د رسم چې درخواست ته کې چې د نیز د تکابایل حق ته نه خوريږي سوال ته چې پاګه ته د کروڑې د عربې د نیس چلغوزی بوغینا د مڼې ساده خراب شوې دي هغه د نظر ناشې دي نه په نیس باندې همشه ده پر تکلیف نیس کې مور په خپل تم نه شرا سوای
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې او د پوینا دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا شوه.
د عمر دراز وزیر رپورٹ ما اوریده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی په لومړی سل د نامنی او په پیښو کې د وجل شوو خاصدارو کورنو ته هم د بندوبستی سیمو په سیر د شهید پیکج تر لاندې معاوضې ورکړي دي او په لنډي کوتلو جمرود کې په اغېزمن شوو کورنو کې شپږ کروڑه او 550,000 روپۍ تقسیم کړي دي. پخوا دغه معاوضه یوازې 300,000 روپۍ وه. تفصیل د فرحت شینواری نه اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې. په لنډي کوتل او جمرود کې د خاصدارو خواوشا شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر 15,000,000 روپۍ ورکړل شوې چې ټولې 6,50,000 روپۍ جوړیږي. په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل لیجنډ فهد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاډي د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادار او هغه کې 2,55,00,000 روپۍ تقسیم کړې شوې. دا پیسې چونکی مخکې د خسادار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکې جو خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړه کړه چې شهید په یو قسم پکیج ملاویږي نو دیو جنا دیکی سا پینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغا شہدہ او چی کم کم تا چاہتا 5,00,000 چاہتا 3,00,000 بلاو شوئے اغیر تا چی کم پاتے بقایا پیسے وے 25,00,000 اور 27,00,000 ملاو کڑے شوئے او نیم چی کم پاتی ہو پاکی اغیر تا 30,00,000 روپا پیکج ملاو شوئے.
صادق خان چی وروری پا جمرود بے گیاڑی جماعت کے پچاودنا کے وجل شوئے وو دا حکومتی مرستے دا ترلاسا کولو نپس وویل
مونتا دا 25,00,000 روپا چک ملاو شو مخی مونتا 3,00,000 روپا چک اعلان
شوی وو بیا حکومت پاکستان موږ ته شهدا په پکیج کې 25 لک روپیه لاندې کوو موږ د حکومت پاکستان ډېر شکریا ادا کوو
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترهګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډېرې قربانۍ ورکړي دي نو ځکه دوی ته هم شهید پیکیج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او اوس په پیښور کې د ماسپخین نیونی ما بجه شوې ده د اسرار العالم مومن نبل خبرونه وورو
د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې قومي ادارې نن پاکستان نن د مشرډو خبريال ته ویلي په پاکستان کې روان سلابونو لوجې د ملوش میرا یو سل نه تر رسیدل او شاوخوا شپږ څلوېښت جوبل دي بل خوا تېره شپه د خبر پښتونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابي اوبو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی د موسمیت محکمه وایي په ټول ملک کې به د پشکال بارانونه راتلونکو څو ورځو پورې د مې د میسره جاري وي د یو بل خبر له مخې نن د کوزو مومندو د پټي بانډې اوسېدونکو مشرډو ته ویلي دي چې د تېرو کلونو په څېر سږ کال هم په سواسین کې د اوبو د زیاتېدو له وجې دوی کډې کوي د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي سولې ته غاړه کېږدي د دې شورا سرپرست عبدالحکی مجاهد پرون په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې خو هیله مند دی چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد کچا آبادۍ نړولو پر ضد جمع کړل شوي درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت له کورونو ورانولو منع کړل شي دغه درخواست د عوامي ورکز یا مزدورانو پاټۍ لخوا وکیل عبدالحسن منټو جمع کړی یادوي چې د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د ښار انتظامی د پولیسو د نوې مشینري په زور تر پرونه د پښتنو څلور سوه کورونه وران کړي وایي دغه کورونه غیر قانوني دي او دا عملیات یې د عدالت په حکم ترسره کړي دي طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د 240 کورنیو د مرستو سامان سوځولی دی د کجکي د ټولنې د شورا سرپرست نیک محمد وایي سره له دې چې سره صلیب دغه مرسته د طالبانو حکومت د ګټې موافقې پر بنسټ کجکي ته انتقالول خو تېره شپه طالبانو په خوراکي توکو بار موټر او لارۍ د عمومي سړک څخه شوه کړل او اور یې ورته کړ او د امریکا د مناصر وزیر جان کیری په قطر کې د روس د بنوچارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران شام او په یوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي
لن خبرینم د اسرار العالم مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د ریاست مساخیل نواری چې د پاکستان څونو رسپانو په خپل اداریو کې استلی کړی دی
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف په بیان لیکلي کوم چې هغه د چین پوز د کلیزي په موقع ورکړی دی دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې حقیقت کې د پوزي مشر بیان د ټولو پاکستانیانو د سوچ هنداره ده لکه چې نوموړي ویلي د چین دښمن د پاکستان دښمن دی د سیمه ایز امن او ترقۍ لپاره د طالبانو او ایست ترکستان خاتمه او پاک چین اقتصادي راهداري سرته رسول ادارې زیاتوي چې حقیقت کې پاک چین اقتصادي راهداري اوازې د پاکستان او چین نه بلکې ټولې سیمې د پاره د ترقې او خوشحالۍ سبب جوړې دي شي او دې سره به تجارتي هلو ځلو ته وده ورسي خو ځینې ملکونه د دې منصوبې په ضد دي او دې کې هندوستان خپ ښکاره د دې منصوبې مخالفت کوي او د دې ناکامولو دپاره لوی پیسې ورکړي دي اداري اخره کې لیکي چې پاکستان لا د نړۍ په وړاندې د هندوستان لخوا پاکستان کې د لاسوهنې ثبوتونه ایښودل پکار دي او څنګه چې هندوستان په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي د هغې نه هم نړۍ خبرول پکار دي او دې لړکې د خارجه مشیر سره تاج عزیز بیان دستاینه ور دی چې وزیر اعظم با ستمبر کې دغه معاملہ د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپورته کوي نو ضروری ده چې دې بیان ته عملی جامه واغوستي شي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې دا ځل د موسمیاتو محکمې او د سیلاب اطلاع ورکونکو وفاقي ادارې فیډرل فلډ کمیشن خبرداري ورکړې ده چې د 2010 کال نه خطرناک سیلابونو امکان دی هر څوک د قدرتي آفاتو مخنیول ممکن نه دي خو کم اس کم دې کې د نقصان کمولو کوشش ضرور کړي شي او د دې لپاره د غوره منصوبه بندي ضرورت وي کم چې دا وخت په نظر ناراضي اداریه وایي چې د دیر او چترال تباهي لوی وجه هم د حکومتي اقداماتو نشواله او د اولس بهسي ده ځکه چې خلکو د حکومت او حکومتي چارواکو پر رضا او غلا ځنګلونه پرې کړي دي کم چې د سوځولو او آبادو لپاره استعمال کړي شوي دي دارنګ نور واړه لوی بوټي او زیلې هم لمونډه وستې شوي دي چې ورسره د اوبو مخه آزاده وه او هغه د ځان سره ځمکه پولونه او کورونه یوړل چې پکې په لسګونو خلک مړه شو ادارې مخکې وایي چې دارنګ پېښور او نورو ښارونو کې با سره خلکو خوړونه نالې او د اوبو د وتو لارې خرڅې کړي یا یې په لوی لوی بلډینګونه جوړ کړي نو ځکه اوبه په آبادۍ ورغلې او خلک یې د تباهۍ سره مخ کړه ادارې اخره کې لیکي چې موږ ټولو لا د یو قوم په حیث د هر ستان نظر کول پکار دي او تر څو چې هر تن خپل خپل برخه کار نه وي کړی تر هغې د دې صورت حال نه وتل ګران دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اف پی خبری ایجنسی لیکي چې د طالبانو نوی مشر ملا منصور او دغه دوه مرستیالانو په اړه داسې ویل کیږي چې دوی له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دغه تورونه ردوي بلخوا هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د طالبانو مشرانو ولې د خپل مشر ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلې او په دې لړ کې شکونه اوس هم موجود دي د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو اف پی خبری ایجنس لیکي چې د افغان طالبانو مشري منځلاري خیالات لرونکي ملا اختر منصور ته د سپارلو په اړه ویل کیږي چې دا د پاکستان په ګټه ده خو کېدای شي چې له دې ټاکنې سره په دغه غورځنګ کې اختلافات پیدا شي خبری ایجنس لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر تصدیق او د نوي مشر ټاکنې څلیرشت ګنټې وروسته یو طالب مهم قومندان اف پی ایجنس ته ویلي دي چې دا په ښکاره د پاکستان کامیابي ده خبری ایجنس لیکي چې ملا منصور او دغه دوه مرستیالان یو باسره مذهبي مشر هبت الله اخونزاده او سراج الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري خبری ایجنسی زیاتوي چې د ملا منصور مرستیال سراج الدین د حقانی شبکې مشري کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې لوی بریدونه ترسره کړي وو اف پی ایجنس لیکي چې حقانی شبکې په اړه داسې شکونه کیږي چې له پاکستان سره اړیکې لري په 2011 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې حقانی ډله د پاکستان خفیه ادارې ISI یو حقیقي لاس دی پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او د دې غندنه کړي وو داغه وخت چې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې وي خبری ایجنس لیکي چې تر څو د ملا منصور دویم مرستیال اخونزاده خبره ده نوموړي لس کاله وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه ښار کې نیولې وو او د څه وخت لپاره په بند کې ساتلې وو مقاله لیکي طالبان ادعا کوي چې د دوی په ان پاکستان د هر څه برابر کړي دي چې د ملا محمد عمر رستبا ملا منصور د دغه غورځنګ مشر کړي چې د امن خبرو اترو مشري وکړي بلخوا هفینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې اخر کار طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تصدیق کړي خو له دې سره غ شکونه نشي ختمې دي چې ولې طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر پټ ساتلې وو مقاله لیکي له دې هر څه سره د القاعده په ګډون اسلامي وسلوالو ډلو چې له طالبانو سره بیعت کړي باندې ډېر ژور اثر وي په لیکنه کې راغلي چې کچر ته ملا عمر دوه کاله وړاندې وژل شوي وي او د طالبانو لوړ پوړو مشرانو د خبره پټه ساتلې وي نو د دې د افغانستان د طالبانو په راتلونکي او د القاعده لخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د نړیوال ځواک پر انتقال زیات اثرات بوي ورسپانه لیکي چې طالبان له افغان حکومت سره د امن خبرو اترو په سر تقسیم دي په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبان حکومت را نسکورېدو وروسته په جنگ کې په سرګونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړی دی په دې وروستیو کلونو کې طالبانو د جګړې ختمولو لپاره د ممکنه خبرو اترو لاره لټولې خو په دغه ډلې کې دننه د امن خبرو اترو په سر اختلافات پیدا شوي دي په دې کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې موجود د طالبانو مشرانو د قطر په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ترمنځ اختلافات دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د القاعده شبکې د پخانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د یوې بې شخصي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي د رپورټونو له مخې په دې کسانو کې د اسامه بن لادن ناسکه خور او ناسکه مور او خې وژل شوي دي تفصیل درته اجمل اند وړاندې کوي
سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په برتانیا کې د یوې شخصي جیټ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي
پرون په برتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شاهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې د یو لوی ساختماني شرکت څښتن دی خواخوږي خودلی. شاهزاده نواف د وژل شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خو د العربیه تلویزیونی شبکې پرون په یو رپورټ کې وویل چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوندې او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د دې شخصي جیټ الوتکې درې سپرلی او پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځېده او اور یې واخیست. د برتانیا د پولیسو یوې چارواکي اولګا وینیر پرون د بلک بوش په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل دا وایي کولی شم تایید کړم چې موږ دا مهال د هوایي چلند د څېړنو له پلاوي سره یو ځای څېړنې کوو څو د دې پیښې علت ومومو. همدارنګه تاییدولی شو چې په دې الوتکه کې د پیلوټ په شمول څلور کسان سپاره وو چې له بده مرغه هیڅ یوې ژوندی نه دی پاتې، لاندې پر مځکه چاته زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي دا شخصي جیټ الوتکه چې د اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي پکې سپاره وه د ایټالیا د میلان ښار له مالفنس هوایي ډګر څخه الوتې وه. اسامه بن لادن وروسته له هغې له خپلې کورنۍ څخه بیل شو چې په 1994 میلادي کال کې سعودي عربستان له نوموړي څخه د ده د سختریزو فعالیتونو له کبله تابعیت واخیست.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صافې اورېدی شئ.
مشال لیډیو تاسو ته د دمه نوړاندې پر رپورت کې تاسو اوریدل چې د القاعده شبکې د پخانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د یوې شخصي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوی دی. اوس ورځو کویټې ته. د کویټې ځوان شاعر لیکوال دانیال تریر د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړې او د ګڼو شاعرانو لیکوالانو په موجودګۍ کې د کویټې د سبسل سړک په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې اورو.
دانیال تریر چې په اردو ادب کې یې زیات کار کړی، په دې وروستیو کې یې په پښتو ژبه کې هم شعرونه او نثر لیکل پیل کړي وو. دانیال چې په اردو ژبه کې یې شعرونه، نثر، نظم، تنقید او د مقالو و کتابونه چاپ سوي، په ځوانۍ کې لا په اردو ادب کې هغه مقام ترلاسه کړی چې ډیرو کمو خلکو ته ور په برخه شوی. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ مشر خیر محمد عارف د نوموړي په مړینه له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې.
لاغه زبر د اندازه کول اس خوش اوس د پښتو ادب تر راته کړی او پښتو کې څه غزلونه او څه زمين لیکلي وو چې په هغه کې د دې یو غزل موږ په د اکیډمۍ په لیکنه رساله کې چاپ کړ او اوس چې زموږ رساله په پریس کې ده په هغه کې د دې یو مضمون و د لورلایي د مکتب شاعران او دوه ښایسته مضمونه لیکلي وو چې د ده له عمر سره د ده له تجربې سره سړی تصور هم نشي کولی. خو زه نن په دا ډېر افسوس کوم چې یو داسې ځوان چې په هغه کې اهلیت هم وي هغه پښتو ادب ته ډېر څه ورکولی شو هغه زموږ له منځه لاړې. الله پاک دې جنت فردوس په نصیب کړي.
هلته د پښتو ځوان شاعر او لیکوال عارف تبسم هم له مشال رادیو سره په خبرو کې د دانیال تریر بیا وخت مړینه د پښتو ادب په خاص توګه د اردو ادب لپاره ستر زیان وباله.
زما په خیال خدا ډیر لو زیان دی، د دې تلافی ممکن نه ده. ولی چې دانیال تریر کڅو هم زیات لیک په اردو کې کړی او په اردو تکید او په اردو شاعری کې خپل یو جوت په کام درلود، لیکن هغه سکه د پښتو خوا ته راغلی او د پښتو شعر ولیکلی، په پښتو کې تنقید ولیکلی، نو هغه یو نوې رجحانات له پښتو سره متعارف کړل. هغه په شعر کې دننه هم هغه په تنقید کې دننه هم، ځکه چې هغه د اردو ادب ډیره وسیع مطالعه لرله او له دې سره سره د انګریزي ادب مطالعه درلوده، نو هغه نوې تجربې چې د عالمي ادب څخه دا حاصلولې هغه یې پښتو ادب کې دننه بیانولې او هغه خصوصا د ځوانانو دپاره یو ډیر نوی ته ورته ویلی شي چې په ادبي دنیا کې یو لارښود په تور باندې پیژندل کېدلی شو.
ځوان شاعر او لیکوال دانیال تریر چې په اوس وخت کې یې په پښتو ژبه کې لیکل پیل کړی، د کورنۍ په خبره یې د پښتو شعرونو لومړۍ ټولګه تیاره او ډېر ژر به چاپ سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شو دی د اونۍ سه خپرونې د بختر ستوري. د بختر ستوري په دې خپرونه کې د ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد کې د جوړې شوې غونډې حال دغسې ادبي تنقید په اړه به د مصطفی صالح مرکه او د هغې وروسته به د نقیب احمد تکل په غږ کې یو څو شعرونه واورې. خو دا خپرونه باز محمد عابد جوړه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خپرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې به په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد د یوې جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به د ادبي نقد په اړه د ښاغلي مصطفی صالح د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو. د پښتو ژبې ستر خدمتګار، علمي او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په شلمه نیټه عمر او د جولای په څلرویشتمه نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواښاد په یاد غونډه جوړه کړه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. تیری جمعې په ورځ ختیځ ادبي بهیر خپله ونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د نوموړي په علمي، ادبي او فرهنګي خدمتونو ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمي، ادبي او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي.
زه خوشاله یم چې ختیځ ادبي بهیر خپلو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبي بنډارونه جوړوي، مشاعرې جوړوي او د دې ترڅنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونه یې وشي د هغوی یادغونډې جوړېږي، مانځغونډې جوړېږي. واقعا دا قابل د قدر کار دی. زه مننه کوم د دغې بهیر د ټولو ملګرو، دوستانو، شاعرانو، لیکوالانو. راجولي شاه خټک په هماغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته وګورو چې ته په دې خپل بخش کې او خپل ادب کې او خپل داکب خدمت چې کوي، خصوصا تو پښتنو سره خدمتګار دی. پښتو ادبي تحریکونه، پښتو نوې املا، پښتو ژبه، پښتونولي، د پښتنو کسبونه او هنرونه، دا ټول د هغه داسې آثار دي چې هغه موږ پښتنو ته پاتې دي او موږ استفاده کوو چې هر یو یو فلسفه لري، یو تاریخ لري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواښاد خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله.
خاطر سے پرابطہ فقط دو میں وائل چھے دادا سے وہ شخصیت اللہ کا زمان دے پر افغانستان ایر بری پختوفا پختو و دیبان و لکوالانو کے استاد رشاد دا اکارولی کو شخصیت اللہ پر لرکی رشاد سے زیاد سے دا عدلانی شخصیت اللہ چھے علمی لول مقامات در مدر پکوز دا پختوفا کی ہم دادا سے کرمون گا راحت زلاخی دے و گورو کمسان حمزہ بابا او خلاندر مومن دا دا سے نور شخصیت اللہ دا غم دادا سے نوابی و لکمون چھے در مدر
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی، خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله.
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه داسې یو پښتون و چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور و، دولتي مامور و، او د پښتو اکاډمي مشرتوب چې دی د دې ترڅنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی ورسره یو سیاسي مقام هم دی. هر پښتون مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي. د دې ترڅنګ چې ډاکټر راج ولی شاه خټک هغه یې منلی و او ته یې مشر کړی و، بیا هم د افغان نظر خاوند و. لاغه ویناو سربیره چې په کابل او پېښور کې په سیمینارونو کې کولې او لر وبر پښتون یو ګاڼه و، په اصطلاح ډیورنډ کرښې ته یې ارزښت نه ورکاوه.
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راج ولی شاه خټک څخه یې عملا زده کړه کوله، وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي.
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول څېړونکی و. ټولې څېړنې په علمي بنسټونو یا د دو په اصطلاح په ساینټیفیک بنیادونو ولاړې دي. دا پته ماته هلته ولګېده چې زه کله دا اوس زما پی ایچ ډي روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم په پېښور پوهنتون کې. د دو د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټولې څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وي، ځکه دی مکتبي شاګرد و او بالاخره مدرس، او تر دې پورې چې دی یوازې ډاکټر نه بلکې زه د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریټ یا له ډاکټورا ور اخوا د ډاکټورا نه وروسته یوه ډیګري ده چې ده د پنسلوانیا د پوهنتون نه واخیستله، او له نیکه مرغه دی په ژبو ادب کې واخیسته.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ختیځ ادبي بهیر ته په یوه راستول شوي پیغام کې د ډاکټر راج ولی شاه خټک په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې وه، او زیاته کړې وه چې د نوموړي تشه به په راتلونکو اوږدو کلونو کې ډکه نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبي بهیر د جولای په 23 نیټه خپله اوونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر راج ولی شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکټر راج ولی شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډی استاذ هم پاتې شوی، او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوي هم دي. د یادولو ده چې ارواښاد راج ولی شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راج ولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي نقد یا تنقید په اړه به مو په تېره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اوریدلی وي چې په تېرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله را رسېدلی، اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي، له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلي چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره نوره هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کیږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدي ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته که نه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی، او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګند تاسو خپله تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناست دي هم کتابچه راوباسي، یا اوس ټیلیفون نه دي په ټیلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا کړ یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډیر پراخه دی. نقد په دې معنا باندې پراخه دی چې په نقد کې مونږ له روان شناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیاتو سره مخامخ کیږو، له ادبي فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافي سره مخامخ کیږو. دغه څومره علوم چې دي دغه ټولو سره مونږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې که ډېر نه وي څومره چې ورته په کار دی دومره خو باید په دغه علومو باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زموږ زلمیان چې دي هغوی د دغومره مطالعې دپاره، د دغومره خوارۍ دپاره او د دغومره علم د حاصلولو دپاره زه هم یو نیم که دغه تنده ولري وبې لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی او زیان یې دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړې، هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي، د هغوی تګلوری ټاکلی دی. حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي خو په دې به نه پوهېږي چې زما سبک څه دی، زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته. خو یو نقاد را پاسیږي همدغه ورته مخکې ږدي چې ستا دغه سبک دی، دغه لاره باندې روان یې، هغه چې خپله لاره وپېژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي او دغه خپل سبک او دغه خپل ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د ده نه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې ده، د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته، د شهدا په دیوان کې ولې نشته، د رحمان بابا په دیوان کې نشته. علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو، عمر به پوخ شو، ټوله شاعري به مخې ته پرته وه، ټوله به وغورځوله او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړه. هغه دیوان به چې ولو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دی شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نه شي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یې جوړ کړه وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم. بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو را اخیستلو چل زده که بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه و استعاره او دا شی وکاره بیا خو زه ډېر ستر یم. حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نه وم په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي. مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه چاپ شوي دي خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلې څو بیتونه.
تندر شرا واچوه ټیکې په ترنم کې، اخر دلګ مې یاد کلی ونې په ترنم کې، اخر دلګ مې یاد کلی ونې په ترنم کې. کته چرته نوم په ترنم کې زمزم اکړې، ته چرتنم په ترنم کې زمزم کړې. جانان بده هم ستای د شپې په ترنم کې، خیر دلګ مې یاد کلی ونې په ترنم کې. خوږی خوږی خبرې وي نری نری ژړا شي، خوږی خوږی خبرې وي نری نری ژړا شي. یو څوک وهي په نیمه شپه سلګۍ په ترنم کې، خیر دلګ مې یاد کلی ونې په ترنم کې. غزل ټپې سرو کله چمبې سره خوایي، غزل ټپې سرو کله چمبې سره خوایي. ټولون جنو میرا دا جنې په ترنم کې، خیر دلګ مې یاد کلی ونې په ترنم کې. چکل د ګودر او د تنور په غاړه کینی چکل د ګودر او د تنور په غاړه کینی اتل یادوی د جنک په ترنم کې خیر دل می یاد کلی ونه په ترنم کې
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد اوسئ.
مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو